انا ستار فروغ تاسی ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري ترکیه وی هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیوا ته استول کیږي. نن دوشنبه ده، د وریا حمل 14 د اپریل میاشتې 4 په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان نن د همغږۍ او څارنې د ګاډې غونډې کوربه دی. په لوګر کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان ټپي شوی او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په ارک کې د همغږۍ او د ګډې څارنې یا جی سی ایم بی د بورډ په غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشرۍ له دفتره په خبره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې اشرف غنی به غونډې ته وینا هم وکړي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی، د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د خصوصي سکتور او د مدني ټولنې استازي ګډون وکړي. د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یوې غړې همیرا ثاقب وویل چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. وضعیت امنیتی بدتر شده، به ما نتوانسته دوای امنیتی وضعیت لا خراب شوی او موږ نه توانیدل چې ډیره هغجمنی عملی کړو چې د امنیتی وضعیت د ښه کېدو او د روغ جوړې په برخه کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د همغږۍ او د ګډې څارنې په غونډه کې به له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتداري او د اداري فساد په ګډون په مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوالې ټولنې پر تعهداتو غور وشي. انتقاد کوونکي وایي د افغانستان حکومت د اصلاحاتو هغه پروګرامونه چې د لندن په کانفرانس کې مطرح کړي وو تر ډیره حده نه دي عملي کړي. دواخان مینپال او شاه حسین مرتضوی د افغانستان د ولسمشر د دو مرستیال ویندویانو په توګه وټاکل شول. د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر سرپرست او مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی په یو خبر پاڼه کې ویل چې مرتضوی او مینپال پرون رسمن په کار پیل وکړ. هاشمی زیاته کړه هیله مند دي چې د دغو ویندویانو له ټاکلو سره به خبریالانو ته د دې زمینه برابره شي چې د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر ته ښه لاسرسی ولري. دواخان مینپال د مخکې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس د کتابتونونو د ریاست د سرپرست او د ازادي راډیو د خبریال په توګه کار کړی. د غرض شاه حسین مرتضوی هم د هشت صوب رسپانی د سرمحرر په توګه کار کاوه. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا خبره پرون په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر چین کین هون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه. د کارپوهانو په وینا د ځنګلونو سمه پالنه د وچکالۍ له مخنیوي سره مستقیمه اړیکه لري. د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او دغه راز د دریو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې په نښه شوي دي.
د وسلوالو مخالفینو مشهور قومندان چې د ګردیز د نظامی قومندان هم هغه زخمی شو په دغه عملیاتو کې، او د سره درې نفر هغه وژل شو. یو نفر هغه چې د څرخ ولسوالۍ د نظامی شورا غړی و هغه ژوندی نیول شوی دی.
د لوګر د والی ویان زیاته کړه چې دغه وسلوال له پاکستانه د تخریبي فعالیتونو لپاره لوګر ته راغلي وو. لوګر پلازمینې ته نږدې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسانو وژلې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې یو سیمه ییز چارواکي لطیف الرحمن ویلي چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د هغه په وینا 4 تنه نور روغتونونو ته انتقال شوي. لطیف الرحمن زیاته کړه چې تېره شپه د بارانونو ورښت د خیبر پښتونخوا ایالت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو سبب شوی دی. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې یو ویان ویلي چې له 24 څخه زیات کسان وژل شوي. دغه وایان چې نوم نه دی خودل شوی د خیبر پښتونخوا ایالت په مختلفو سیمو کې د شاوخوا څلوېښتو کورونو د نړېدو خبره هم کوي. تیر کال په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 300 نور زیانمن شوي دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریه ته د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولي نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. خوجسته چې د ایران د پارلمان د یو هیئت په مشرۍ سوریه ته تللی دا خبره د هغه هیواد د پارلمان له مشر جهاد الحام سره له کتنې وروسته وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې خوجسته پرون په دمشق کې په یوه خبري کنفرانس کې دا ویل
کسانی که داعشی ها تکفیری ها
دایوی حقوق کسانی که داعشیان آل نصرتیان او تکفیریان روزلی او پلوی کرده حقوقی که په سوریه کې په ورانی لاس پورې کړی خلک شهیدان کړی او کارونه وران کړی دي نن اروپایی هیوادونه تستانه شوی دي په خپل لاس روزل شوی او خپل هیوادونه ناامن کړی دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس وایي هیلمن دی چې سوریه به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې بریالی شي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی. د سوریه څارونکو ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهه ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریضې د سوریه په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې د یکشمې په ورځ وویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډېر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب ولایت کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د سوریه حکومت کړی او که روسي پوځ. ابو فراز چې د نصرت ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې یو مؤسس غړی و په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره هم همکار پاتې شوی. او روسای خبردار چې ویست انډیز پرون د هندوستان په کلکتا کې له انګلستان د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي یې خپل کړه. په همدې ورځ بیا د ویست انډیز د کرکټ خزینه ټیم په کلکتا کې د شل اورو مسابقو پایلوبه له استرالیا وګټله. د ویست انډیز د کرکټ ټیم کپتان دارین سامی وویل چې دا دواړه لوبې ورته د بریا نه ډکې وې.
This means a lot, you know, not only for
دای وای دا مقتدر اهمیت لري نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنت په بنگلاديش کې د خپلونو رسکرنو له ټیم څخه په الهام اخیستلو سره پیل کړ. پرون ماسپخین مو خزینه ټیم مسابقه درلوده او جامې وګاټه. د ټولو موږ ته نور انګیزه هم راکړه چې دا دریمه بریا هم ترلاسه کړو. د لاسو غوره ټیمونو په مسابقو کې ویست انډیز یوازې د افغانستان په وړاندې ماتې خوړلې وه. ویست انډیز په 2012 میلادي کال کې هم د شل اوره مسابقو اتلولي خپله کړې وه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري ترکیه وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یوه تړون له مخې له یونانه د هیواد ته استول کیږي. په کندهار کې د ترور او ناامنیو پیښې زیاتې سوي. د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره د سیاسي اختلاف پر مسایلو خبرې کیږي. د مشرانو جرګې رئیس هم خوشبیني څرګنده کړه. د کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې. په لوګر کې یو لوی تفریحي پارک جوړیږي ترڅو
خلک وکولای شي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه پاکې هوا نه لذت واخلي.
چارواکي وایي لا هم په افغانستان کې په 611 کیلومتر مربع مځکه کې ماینونه او ناچاوده مهمات شته. په ننګرهار کې د کرکټ لوبغاړو ته ستاینه غونډه جوړه شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په دې خپرونه کې واورئ. ترکیه وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یوه تړون له مخې له یونانه دې هیواد ته استول کیږي. ترکیه له دې مخکې هم له خپلې خاورې ځینې افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته یې استولي وه چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعې ډلو د انقرې پر دغه اقدام انتقاد کړی و. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنۍ او چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افکان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونان ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه ښود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2,500,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1,500 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤوله هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانانو په ګډون د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې سیاستونه سخت کړي، خو د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې له سوریایانو وروسته افغانان تر اوسه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د محمد حنیف په نوم یو افغان کډوال چې مقدونیه پولې ته نږدې د یونان په ایدومینی کې له خپلې کورنۍ سره بند پاتې دی، د افغانانو په ګډون د ټولو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ډیر ناوړه بولي. هغه د یکشنبې په ورځ له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له هیواده دې نه
وځي.
زه دلته له دوو کورنیو سره راغلی. ما ویلي چې دلته وضعیت ډیر خراب دی. زه ټولو افغانانو ته وایم چې لطفا اروپا او یونان ته مه راځئ، ځکه دلته وضعیت ښه نه دی، پوله هم تړلې ده. د اروپایي اتحادیه او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې هر هغه کډوال یا پناه غوښتونکی چې په غیر قانوني توګه یونان ته داخلیږي د پناه اخیستو د غوښتنې له څیړلو وروسته به بیرته ترکیې ته استول کیږي. د هر سوریایي په بدل کې به چې ترکیې ته استول کیږي، اروپایي ټولنه د ترکیې په کمپونو کې ډیری یو سوریایي مستقیمن مني.
ومردل چې ترکیه په سلګونو افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو عالي رتبه غړي وایي چې د سیاسي اختلاف او له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. عزیز الله دین محمد پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ګلبدین په مشرۍ له حزب اسلامي سره توافق تر رسیدل د دواړو لوریو دنده ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوې ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره له تورلې څخه د دغه حزب د غړو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون له مخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درې عمده غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې 14 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نیویل مریض کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکیانو ترور او مرموزي وژنې زیاتې سوي دي. چارواکي وایي چې په دې موده کې نږدې 11 پیښې سوي دي. محمد صدیق رښتینی نور حال راکوي چې له دغه شاره د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره د رښتینی صاحب سهار په خیر. نیویل مریض کال لکه چې ښه پایل نه لري په دې ولایت کې.
سالی صاحب تاسو ولیدونکو سهار نیکمرغه. د مرموزو وژنو پیښې تیر کال هم وې او اوس چې د کندهار د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون معلومات ښکاره کوي هغوی چې وایي چې د 1995 لمریز کال په لومړیو 15 ورځو کې له دوی سره 11 د ترور او مرموزو وژنو پیښې ثبت شوې. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي. دی وایي چې په تیر کال کې هم مرموزې وژنې وې او د ترور پیښې هم زیاتې رامنځته شوې دي. دی وایي چې په دغه شمېر کې په وروستیو شپږو میاشتو کې 104 نوې پیښې ثبت شوې وې چې دی وایي دا ټول قربانیانې ملکي وګړي وه. که څه هم امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د دا ډول پیښو رامنځته کېدل د امنیت په اړه د خلکو په زړونو کې یو ډول پوښتنې پیدا کړې دي. څو میاشتې مخکې د کندهار پوهنتون یو محصل په سپینه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو او مړی په تېره اونۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیدا شو. تر دې پیښې وروسته د کندهار چارواکو وویل چې دغه کس د وسلوالو طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله وژل شوی. تر دې پیښې وروسته د کندهار ښار په نام ناحیې کې هم یو بل جسد پیدا شو چې هغه هم په مرموز ډول وژل شوی و. د کندهار اوسیدونکي چې دلته موږ خبرې سره کړي دوی وایي چې کمیټي ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي، نو په ښار کې دننه په دا ډول پیښو کې څوک لاس لري او دا د څنګه رامنځته کېدلی شي. موږ په دې اړه د کندهار د امنیت قوماندانۍ د سرهم په تماس کې شوي، خو دوی په دې اعتبار معلومات نه دي ورکړي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د مرموز وژنو پیښې مني، وایي چې که څنګه دوی ارقام نه ورکوي خو دا تاییدوي چې دا وژنې رامنځته شوي دي او وایي چې ډېرې جنایي اړخ لري.
ولې دغسې پیښو کې اکثره ملکیان په نشه کېږي؟ انګېزه څه شول سوې ده؟ خپل خلک څه وایي یا کارپوهان څه وایي یا چارواکي؟
خلک وایي چې امنیتي چارواکي وایي چې په ښار او ولسوالۍ کې امنیت دی، بیا څه ډول د دغه پیښو چې د امنیتي ځواکونو په وینا دا جنایي بڼه لري، نو بیا څرنګه د دغه پیښو عاملین تښتي او یا دولت نه نیسي. نو دا د خلکو لپاره هم یو ډول سوال دی.
بل ډیر مننه محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې ومردل چې د نیویل مریض کال په لمړی 15 ورځې کې په دې ولایت کې د مرموز او وژن او ترور یو لسپی شي سوي دي.
خبریاست د ساينس مجلې د راپور لمخې په مکسیکو کې ساينس پوهان بریالي شوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی انتن جوړ کړي. دا انتن هم انالوګ او هم ډیجیټل سیګنالونه ترلاسه کولی شي. د دغه انتن وزن صرف 12 ګرامه دی، اوږدوالی 11 سانتي متره، پلنوالی 15.5 سانتي متره او پنډوالی یا ضخامت 6 سانتي متره دی. ویل شوي چې دا انتن د یو عادي انتن په شان په لوړ کیفیت د تلویزیون څپې ترلاسه کوي، حتی کله چې د هوا تودوخه ډیره ټیټه هم وي سم کار ورکوي. د دغه انتن شکل مربع دی او د برېښنا انرژي ته اړتیا نه لري. د سپلینټر په وسیله له دې ډول یو انتن څخه د څو تلویزیونونو لپاره کار اخیستل کېدای شي. کله چې دغه انتن لومړنی سیمپل یا نمونه په کالیفورنیا کې وازمویل شوه، د امریکا اویا تلویزیوني چینلونه او د مکسیکو 20 چینلونه په ښه کیفیت وښودل.
د 1994 مریض کال د کانکور ازموینې نتیجې پرون رسمن اعلان شوې. چرواکي وایي چې دغه ازموینې شفاف او په شو معیارونو برابرې وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د 1994 پر 15 کال د کانکور ازموینې نتایج د لوړو زده کړو وزارت د شمنې سره سم د حمل د میاشتې په 15 نیټه اعلان شول. د لوړو زده کړو وزارت ویل کلونو وروسته د کانکور ازموینه په شفافه توګه او د خو معیارونو په پام کې نیولو سره واخیسته. د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن وایي د 94 کال کانکور تر ډیره د زورمندانو لا اغیز او مداخلې لري وو. تکال لنی کمر غمون وکړای شوای چې شفاف کانکور له منل شو معیارونو سره په ټول افغانستان کې واخلو چې تاسو ټول د دې موضوع شاهدان یاستئ. د 1994 او 15 کال په کانکور ازموینه کې 109,614 زده کوونکو ګډون کړی وو چې له شمیرې 85,311 د لوړو زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 46,906 نیمه لوړو زده کړو بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې 50,455 کسان خصوصي تحصیلي بنسټونو ته کامیاب شوي او 22,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله هم چې د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې ګډون کړی و، د کانکور ازموینې له شفافیت رضایت وښود. دی وایي الحمدلله سږ کال کوم تغییرات چې د کانکور په پروسه کې راغلل یو ښه او شفافه پروسه مو درلوده او په دې برخه کې ولایتي چارواکو هم همکاري وکړه. تر ډیره حده ویلی شو چې ازموینې له کوم مداخلې پرته ترسره شوې.
زیاد گفته میتونیم که امتحانات بدون مداخله صورت گیره.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې ګڼ انتقادونه کېدل، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي داسې پلانونه تر لاس لاندې لري چې تیرې بدې تجربې به بیا تکرار نشي. د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې وویل چې دوی هم له کانکور څخه جدي څارنه کړې او هغوی چې په دغه ملي پروسه کې ګډون کړی باید پر دغې ازموینې بې باوره نه وي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غنی کې د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور په باب لیکنه خبره کړې چې ویلې دي هیڅوک ما په زوره نسی لري کولای. دغه مطلب په پیل کې چې دوه لیکوال لیکلې راغلي. د افغانستان په سیاست کې یو ځواکمن لوبغاړی عطا محمد نور وایي که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي دای حاضر دی له خپلې دندې لرې سي. په مطلب کې راغلی شغلی نور په حقیقت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د 4 والیانو د لری کولو په لړ کې د بلخ له ولایته چې د افغانستان یو حیاتي تجارتي مرکز ګڼل کیږي یو نیم کال مخکې لری کړی سوی دی. خو رسپڼې لیکي عطا محمد نور له قدرت څخه له لاسه اخیستو انکار کړی او د ولسمشر غنی حکومت هم بیا په څرګنده دا مسله راپورته نه کړه. عطا محمد نور چې له 2004 میلادي کال راهیسې د بلخ والی دی نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي که ماته لازمه وه چې له واک څخه لرې سم موږ به بیا پریکړه وکړو چې وروسته څه وکړو او څوک به دلته نوی والی سي. خو ښاغلي نور ویلي دوی ما په زوره نسي لرې کولی او زه د خپلو خلکو تر څنګ یم. د مطلب په دوام راغلي فرقوي کړکیچ له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان سیاسي نظام اغیزمن کړی دی. ورسپانی د تیر اونی هغه تاریخوالی ته اشاره کړې چې د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پلویان په خپلو کې په تاریخوالی ووښتل. د دوستم پلویان اعتراض درلود چې ولی د نوروز په شپه په مزار شریف کې د جنرال دوستم عکسونه څیرل سوي وه. پاکستانی ورسپانې ډان په خپله پرونۍ ګڼې کې په پېښور کې د شوکونو او اخاذیو د ګواښ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې چې پاکستانی مقامات وایي له افغان چارواکو سره به پر دې ستونزه خبرې وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي یوه دولتي کمیټه چې د خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو د امنیتي مسایلو په برخه کې کار کوي د شامې په ورځ غونډه وکړه او په پېښور کې د نامعلومو اشخاصو لخوا د شوکونو یا په زوره د پیسو اخیستلو د زیاتېدو پر مسله بحث وکړ. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د حکومت یو هیئت به د همکارۍ جلبولو لپاره کابل ته ولېږل سي، ځکه چې د ورځپاڼې په حواله په ځینو دغسې قضیو کې د افغانستان د ټلیفوني شبکو له سیم کارټونو څخه استفاده سوې ده. ډان ورځپاڼې لیکي د پېښور له اوسېدونکو سره د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو د شوکونو یا اخاذۍ په هدف ټلیفوني تماسونه نیول سوي دي او په وروستۍ غونډه کې چې په پېښور کې وسوه فیصله وسوه چې د پاکستان په خاوره کې دننه به ټولې غیر قانوني ستنې یا پایې غیر فعاله کیږي. د مطلب په دوام لولو د پاکستان یو عالی رتبه هیئت به کابل ته ځي چې په دې برخه کې له افغان چارواکو د همکاري غوښتنه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
ولیجان له فراولیت خلیکلی په بکوا ولسوالی کې شونځي نسته. هله د افغان حکومت په دې ولسوالی کې د شونځي جوړولو او فعالولو ته پام وکړي. سیف الله بیا له دغه ولایت څخه خلیکلی د هیڅ ډله چې په هر ځای کې وي باید سخته وځپل سي. متحد له هلمند په خپل پیغام کې دعا کړې چې افغانستان ته امن راسي او جګړه پای ته ورسیږي. محمود روشن له غزنی افغان حکومت باید د سرحدونو ساتنې ته زیات پام وکړي. شفیق الله مشفق له نورستان لیکلی د ورستیو بارانونو لکبل لوی لارې تړل سوي، هله د دولت دغه اړخته پام وکړي. له نورستان قاری محمد مدنی لیکلی د عیش هڅه کوي په نورستان کې نفوذ وکړي، خو د طالبانو او داعشانو غیر اسلامي کړنې د دې سبب سوي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي. حمید الله حمیدی لزابل په خپل پیغام کې اندیشنه ښکاره کړې او ویلي چې د عیش ډلې په دې ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي او شمیر یې هم په زیاتېدو دی. حکمت الله لزابل له افغان حکومت څخه مې غوښتنه داده چې د خدای لپاره د داعش پر ضد یو موټی سي او پر ضد یې عملیات وکړي. امان الله لیکلي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان ته سوله راسي. خورشید انتظار لیکلي داعش ډله هیڅکله په افغانستان کې نه بریالی کیږي. حسیب الله احسان له پنجشیر څخه لیکلي د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل یو غوره اقدام دی. او له پکتیا سمیع الله حلمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې ښوونکو ته دې په بهر کې د نورو زده کړو امکانات برابر سي.
په ننګرهار ولایت کې په زرګونو کسانو د کرکټ ملي لوبډلې اتلانو تود هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ لوبغاړو په ویاړ په دې ولایت کې ستاینه غونډه جوړه شوې وه. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
ننګرهار ته د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو راتګ په ډولونو اتڼونو او نڅاګانو بدرګه شو. د یک شنبه په مازیګر د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته څیرمه د فوټبال په نړیوال میدان کې د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو په ویاړ جشن جوړ شوی و چې د کرکټ په زرګونو مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی له ټولو ورغلو خلکو څخه مننه وکړه چې خپل اتلان یې په تودو ولولو بدرګه کړل. په دې جشن کې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس د ننګرهار ولایتي ادارې نه مننه وکړه چې د جلال آباد ښار اړوند 25 ډیر بزمکې د کرکټ میدان ته وسپارله. نوموړي ننګرهاریانو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به په یاد زمکه کې د کرکټ نړیوال میدان جوړ کړي. که څه هم په دې جشن کې یوه برخه د لوبغاړو خبرو ته ځانګړې شوې وه، ولې په میدان کې د خلکو احساسات، شور او د زنده باد اتلانو نارې پرې دومره زوره وری وې چې لوبغاړو یوازې د خپلو مینهوالو ننداره کوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي داسې محل له بیساري هرکلی سره مخ کیږي چې د روان کال په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې د څلورو لوبو نه د یوې لوبې په ګټلو سره هیواد ته بریالي راستنه شوې.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د همغږۍ او د ګډې څارنې یا جی سی ایم بی د بورډ په غونډه کې ګډون وکړي. دوا خان مینهپال او شاه حسین مرتضوی د افغانستان د ولسمشر د دو مرستیال ویندویانو په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د درې نورو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلې دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریه ته د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولي نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. د سوریه چارونکو ډله وایي په سوریه کې لال قاعده سره تړلې د النصره جبهه ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزي د سوریه په شمال ختیځ کې په هوایی حملو کې وژل شوی. او ویست انډیز پرون د هندستان په کلکتا کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي خپل کړه.
افغان چارواکي وایي چې لا هم د دې هیواد په 611 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او 914 مهمات شته. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستيال ویلي دي چې مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږي د ماین پاکۍ په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي سپي پر رپورت کې.
افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له ګواښ سره مخ دی او هر میاشت 112 کسان په دې هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. افغان چارواکي وایي چې 550 میلیونه ډالر ته اړتیا ده ترڅو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ماینونو څخه پاک شي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایز احمد برمک د یکشنبه په ورځ د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له 3000 څخه ډیرو ساحو کې ماینونه موجود دي. ښاغلی برمک وویل چې دا ساحې 611 کیلومتره مربع ځمکه ده چې 1500 کلی پکې شاملېږي.
دولت جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پرسونل ضد ماینونو د معنی کنوینشن لاسلیک کړی چې د هغې په مطابق باید تر 2023 کال پورې په هیواد کې ټولې سیمې له ماینونو پاک شي. دغه هدف ته رسیدو لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام 550 میلیون ډالر ته تر 2023 کال پورې اړتیا ده ترڅو موږ وکولی شو چې له دې نه په استفادې 611 کیلومتره مربع ساحات له ماینونو پاک کړو.
خغلی برمک وویل چې په سباندې 2.5 لسیزه کې 8.5% ساحې له ماینونو پاکې شوي او له 900 میلیونو څخه ډېر ماینونه او ناچاو د توکي تخریب شوي دي. د خغلی برمک په وینا د ماین پاکۍ پروګرام په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې پیل شو چې ډېر بریالی پروګرام و، خو په وینا یې چې ناامني تر یوه حده خپل اغېز درلود. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر د معلوماتو په اساس د دغه پروګرام د پایل نه تر اوسه 515 تنه د دې پروګرام کارکوونکي د دندې د ترسره کولو پر مهال تښتول شوي چې د قومي مشرانو او حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ماښام هم د ماین پاکۍ هلو ترست د مؤسسې 15 کارکوونکي په هرات کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول چې د سیمې د خلکو او امنیتي ادارو په مرسته بیرته خوشي شول. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن وایي چې د دې سازمان دفتر او نور مرسته کوونکي ادارې د ماین پاکۍ د پروګرام لپاره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
دا یو ابتکار دی، موږ متحد یو او موږ د یو تلپاتې ثبات لپاره د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو لپاره تر 2023 کال پورې خپل هڅو ته دوام ورکوو.
په همدې حال کې د ماین پاکۍ اداره وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د هیواد به له ماینونو پاک نه وي. دوی ټینګار کوي چې ټولې مسؤولې ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو پر مټ خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښونو خبر کړي ترڅو په دې هیواد کې د قربانیانو کچه کمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. له تیرو درې ورځو راهیسې دغو بارانونو تر دې دمه لږ څه لږه شپږ څلوېښت کسان مړه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پښتونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، منسیره، چارسده او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پښتونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی چې په تیره میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبل اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پښتونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لا اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوم چې ته خالي وجا
هڅه. یي حکومت ذمہ واري کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں.
کیوسو سابسیسی کوم
چې متګبش ایران.
لا آسیا تر اوسترالیا.
میر.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلې سي. د ترکیې د ملیشه ځواک هغه غړي په ترکیه کې توقیف شوی چې د یو روسی پیلوټ په وژلو تورن دی او مسکو یې هم د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د سوریې پولې ته نږدې په تیره نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو او د یو روسی پیلوټ د وژل کېدو پیښې د انقرې او مسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ ډېر زیات کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري په برابر کړي راپور کې.
د ترکیې یوې محکمې د یکشن بې پورز د وسلې د کارولو په تور د ترکیې د ملیشه ځواک د هغه غړي د توقیف حکم صادر کړ چې موسکو د یو روسي پیلوټ په وژلو تورن کړی دی. هغه یو له دوو پیلوټانو چې الوتکې له سوریې سره په پوله د ترکیې یوې جت الوتکې ویشتې وه او له الوتکې په پراشوت کې ځان راغورځولی و. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې تورن کس چې الپرسلان چلیک نومیږي د ازمیر د یوې محکمې لخوا له شپږو نورو ملګرو سره توقیف شو. د ترکیې د دوغان خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه به کله محاکمه کیږي. پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د غراز یو کلشنیکوف، شپږ تومانچې او مرمۍ هم ترلاسه کړې دي. موسکو چې لیک تورن کړی چې روسی پیلوټ اولیک پیسکوف په داسې حال کې وژلی چې د روسی ساخت سو څلیرش ډوله الوتکې له نسکورېدو وروسته په پراشوټ کې ځمکې ته راکوزېده او ډزې پرې کړې وې. دغه پیښه د تېرې نومبر د میاشتې په څلېرویشتمه رامنځته شوې چې د انقرې او موسکو ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د فرانس پرس په وینا د وسلې د کارولو په تور د ترکیې لخوا د هغه نیول کېدل د روسي پیلوټ د وژل کېدو له پیښې سره مستقیمه اړیکه نه لري، خو د هغه مدافع وکیل سمدستي د هغه توقیف غندلی او هغه سیاسي اقدام بللی دی. موسکو په تېره جنوري میاشت کې هله ډېر په غوسه شو چې نوموړی د یوه ترک ملتپال سیاستوال د جنازې په مراسمو کې راڅرګند شو. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف په تېره دسمبر میاشت کې چلیک مستقیما د پیسکوف په وژلو تورن کړی و. د راپور له مخې داسې ښکاري چې ترکیه د چلک پنی ولو سره غواړي له مسکو سره اړیکې بیرته اخدي کړي. د روسیې لخوا د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو یو شرط هم د هغه نیول کېدلو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیان د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي په ازادي رادیو کې خپل ورکشوي عزیز لټوي په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوي پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړسي تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنیکه مرغه څو داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوي دي اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي یاست. ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کوم کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لمړی به هغه یو ټلیفوني پیغام را واخلو چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې د دوی د ورکشوي عزیز پاکله کوم چې اقبال نومیږي د ازادي راډیو نه کوم ټلیفوني پیغام خپور شوی دی. پر اختیار هم چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو ټلیفوني پیغام خپور شوی دی چې دغه ګران ورور په نامه د اقبال ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه شوی دی او ورک شوی. اول به دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو کوم چې اقبال لټوي او ورپسې به هغه ټلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې له ازادي راډیو نه خبر شوی دی او په هغه کې اقبال د ځان پاکلا معلومات ویل دي.
اقبال د سربلان زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلابات د کلی اوسیدونکی چې دی د څو کال کېږي چې ورکو اوس سفت په ماشین کې د ازادۍ راډیو دی خپله وایي چې زه په تخار کې هم که چیرې په تخار ولایت کې دی د تخار ولایت خپل ادرس موږ ته را تماریفي کې او یا د خپل ټلیفون شمیره ووایي موږ ته په دغه نمبر باندې 0893 809 0002 شماره تکراروم 0893 809 0002 اقبال داجی سربلانزوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلابات اوسیدونکی چې د خپل په ازادۍ راډیو کې وایي چې زه په تخار ولایت کې یم. کچیر دې په تخار ولایت کې لطفاً مهرباني دی وکړئ د تخار ولایت اصلي ځای دی مستمارته کې چې په کوم ناحیه کې او یا په کوم ولسوالۍ کې دی او خپل ټلیفون شمیره دې مست په دغه شمیره ووایي 0893 809 0002 شماره بیا تکراروم 0893 809 0002 والسلام.
د دغه ګران رور ټلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو راځي چې اوس د اقبال په اکله چې د عاجی سربلند زوی دی کوم چې ازادي راډیو ته خپلې ټلیفون کړی دی د ټلیفوني پیغام واورو.
زه د مراد ویلایم د کلستان ولسوالۍ
زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکری ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، اوس څو نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شویو عزیزانو په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې ما یو الک ګل احمد پیدا کړی دی، د ولایت د هرات ولایت او د بادغیس د ولسوالۍ. دی وایي چې پلار مې مړ دی، مور مې ژوندۍ ده. نو هر قریب هر دوست کې دا اعلان اوري په دغه شمېره کې ما سره اړیکه ونیسي. 0 5 5 9 5 6 یا دوام دغه مې دی په 400 کې د اجاج الله په سره کې اول نه دوام نمبر دکان د ټلیفونانو مې سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مصافه نامه ځوانه کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی. د محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کورې په ایران کې، د ایران یې راسه مرز کړی او ورک دی، او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو، په دا نمبر دې ماته زنګ وي. 0 5 5 5 4 3 نمبر بیا تکراروم، 0 5 5 5 4 3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. یوې ګرانې خور په نامه د زرغونې د کابل له پلچرخي څخه زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د دوی د ورور په هکله له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د دې د ورور په هکله پکې معلومات و. دغه ګرانه خور وایي چې یو چا له مزار شریف نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې دوه کسان د پیدا کړی دي او له ده سره یو ځای کار کوي. ګرانې خورې، په ازادي راډیو کې ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د تاسې د ورور او د تاسې د خپلوان په اکله پکې معلومات وي. همدار از دغه ګرانې خور ویلې دي چې په کومو ورځو د ازادي راډیو دغه خبرونه خپرېږي. اول به د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو. کېدای شي چې که هغه ورور دغه تلیفوني پیغام واوري او ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، بیا به موږ دغه ګرانې خور ته خبر ورکړو. ورپسې به هغه خبرتیا واورو په کوم کې چې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام په هکله پکې معلومات دي چې په کومو ورځو کې خپرېږي. اول به دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو.
بلی ورور، دما ورور ورته په مزار شریف نه بل تیره پنجشنبه تاسو چا زنګ راویلی اوسي؟ دوه کسه له ما سره دي، یو کلیوال ده یو مرور ده، او دا درې کاله ورته یا بل ورځ تاسو له مزار کې اوسړي اړیکه نیولې وسل ما سره دوه نفره دي کلینددان. الاول سلندر ووس موټرانان دي که دغه پاړه باندې دغه لمبر که دغه سړی لمبر تاخیه دا به ډېره ښه زما ورور دا درې کاله ورک ده داسې په تشویش کښې ټوله دنیا موږ ورته پیدا نه شو اول ورځ تاسې سره دغه سړي سې اړیکه ونیوله دغه لمبر که چېرې تاسې ته موږ ته په دغه لمبر زنګ ووایي ورور مې ده موږ ته به چې دغه سړي لمبر راکړي د مزاره څخه یې تماس در سره نیولی وو زما نوم زرغونه ده له پلچرخي څخه مې اړیکه نیولې ده د ورکو عزیزانو خپرونه هم څه وخت ده دغه خپرونه نه زه نه یم خبره چې دا ستاسو خپرونه څه وخت ده زما خبرې السلام علیکم خدای پامان
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
الو السلام علیکم زم لا تورجان د فراه ولایت د بپاد ولسوالۍ یم زما یو د اکا زوی دی د محمد هاشم په نامه باندې دی تقریبا شل ورځې کېږي چې په کندهار کښې نادرکه دی او عصابي تکلیف هم لري چې هر مسلمان درک لري د محمد هاشم په نامه باندې دی دلته زنګ په دغه شماره ما ته ووهي سره 0-2-2-6-5-0-0-0 شماره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-6-5-0-0-0 هر سړی چې درک لري یا محمد هاشم خپله اوري په دغه لمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي وسلام
عبدالستار یم د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ یم زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله زیات کم کېږي چې ورک شوی دی او د ده په اړه ما ته هېڅ معلومات نشته نو هر مومن مسلمان ورته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ما ته ټلیفون زما ټلیفون شمېره ده 0-5-2-9-3-3 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0-5-2-9-3-3 وسلام با احترام تل سلسله دي خوشوندی بنه د ازادي راډیو یې جهان مننه چې زموږ پیغامونه نشریا تر کې السلام علیکم
زه دروازګان د ولایت د چارشمو د ولسوالۍ د کښي د علاقې چستي سره په تماس کښې یم زه حضرت محمد نومېږم د سردار فکر زوی یم د فتح خان اکا ورځ یم د خدایرام اکا فکر مسی یم زما ورور سلطان محمد نومېږي چې دا 10 کاله کېږي ورک دي بل انډیوال ورسره د سید محمد د مالي اخلاص اکا فکر زوی دي نو دوی دواړه سره انډیوالان دي دا 10 کاله کېږي تقریبا چې ورک شوي دي موږ هېڅ پته نه مانې خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کښې هر ورور لیدلې یا مړي یا ژوندی یا بنجي خو که د دولت سره وي که د طالب سره وي یا یو چا لیدلې یا په مرګ یا په ژوند خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي 0-8-2-1-0-2-4 دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0-8-2-1-0-2-4 دغه زما د ټلیفون شمېره ده که هر ورور لیدلې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي د خدای په امان
زه عبدالصمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم زما یو انډیوالو د حولمیر په نامه د مکور د ولسوالۍ دا 2 کاله کېږي چې را تللې اوس یې موږ ته معلومات نه کېږي که په دغه اړه زما زه او اواز اورې ما ته دې یو معلومات د ازادي راډیو د لارې څخه را کړي وسلام
السلام علیکم زه ایاز خبره کوم د پکتیا د ولایت څخه او زما یو ورور ورک شوی ده چې نوم یې دا قدرت الله خان که هر ګران ورور ته معلومات وي هر مسلمان ورور ته معلومات وي خو دغه شماره سره دې ما ته احوال را کړي 0-4-9-34-9-55 شماره یو ځل بیا وایم 0-4-9-34-9-55 وسلام
بلیا السلام علیکم زه حکمت الله یم د هلمند ولایت د نایسراج ولسوالۍ څخه زما یو ورور ورک دی د عبدالحق په نامه چې دا هغه 3 کاله کېږي چې د ارزګان په ولایت کښې ورک شوی دي په چارشنو ولسوالۍ کښې که هر چا ته یې معلومات وي ما ته چې په دې شماره زنګ ووایي صفر اویا پنځوس درې اتیا پنځه سوه دوه دېرش او بل شماره ده صفر اویا پنځه دېرش اوولس نه سوه اته اتیا. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر پنځه صفر اته درې پنځه درې دوه او بل شماره ده صفر اووه صفر درې پنځه یو اووه نه اته اته. وسلام.
السلام علیکم، زه شمس الله اسد خبرې کوم د هلمند ولایت د بریش ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې څخه. ما د ماما بیچ په نامه د صبح خان دی، د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او د ورور نوم یې فردل دی. هر د سلمان ورور چې په دې په دې اړه معلومات لري ما د دې په دې شمېره زنګ ووهي صفر اووه نه پنځه اته اته شپږ څلور یو صفر شمېره زل بیا صفر اووه نه پنځه اته اته شپږ څلور یو صفر.
السلام علیکم، زه درمان له پکتیکا مرکز نه خبرې کوم. زموږ دوه ماشومان ورک شوي دي، پلارانو نومونه یې دي جیلانی او اجپایندای. که هر چا سره یې ما سره دغه اړیکه شمیره ونیسي صفر اووه سوه زه شپېته صفر اووه سوه څلور شپېته شپږ سوه دوه دېرش دوه سوه شپږ دېرش شمېره یې زل بیا تکرارم صفر اووه سوه څلور شپېته شپږ سوه دوه دېرش دوه سوه شپږ دېرش. که هر چا سره ما سره د دېرش شمېره تماس ونیسي یو لک روپۍ جایزه ورکول کېږي. څلور کاله کېږي چې دوی ورک شوي معلومات نه کېږي د پلس سر دي که له بل چا سره تړلي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلام وایم. زما د ماما زوی دی چې په نامه د صدیق خان دی او د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او زه خپله شمس الله خبرې کوم د هلمند ولایت د بریش ولسوالۍ څخه. ما څو ځلې په ازادي راډیو کې خپل پیغام پرېښي.
خبرو رضا دا چې جلال یم د بکند دغه کری یم د بالمراد ولسوالۍ یم د اجرس د کلي څخه یم. زموږ یو هلک پروت دی د محمد خان په نامه دی او د عبدالرحمن زوی د فکر محمد خان لسی دی. دا و اته میاشت کېږي چې ورک دی درهکه دی ډېر پسې ګرځېدلي ډېره پریشاني مو کاللې ده. هغه مور و پلار یې ډېر پریشانه دي دا هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. شل زره روپۍ هم جایزه دی او په دغه ټلیفون باندې شماره ما ته ووایي صفر اووه صفر پنځه څلور شپږ درې دوه څلور یو په دغه باندې ما ته زنګ ووایي خپل شل زره افغانۍ دې واخلي. ډېره هیله کوم.
بله السلام علیکم، زما نوم شریف الله دی د ننګرهار ولایت د خوجانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې شوکات والا د شیر احمد په نامه له تېرو اووه میاشتو راهیسې د ترکیې او ایران په سرحد باندې نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې معلومات وي نو مونږ سره دې په دغه ټلیفون اړیکې ونیسي او خپله شیرین یو میوګي دې هر ډبله واخلي صفر اتاویا اوولس اووه پنځوس یو سلو اته پنځوس صفر اتاویا پنځه سوه دوه څلوېښت یو ویشت اته نوي. له ټولو هیوادوالو ته هیله کېږي چې زمونږ سره په دغه پیغام په نشرولو کې مرسته او کومک وکړي.
زما نوم حافظ محمد نادغه د بغسته ولایت د قادس ولسوالۍ یم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل د احمد دی چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کوم دا کېنسه. نو که دا زما غږ دې په خپله او یا د ملګري اوري مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې تماس ونیسي صفر اووه سوه څلور څلوېښت صفر پنځه نوي نه صفر پنځه بیا به هم تکرار صفر اووه سوه څلور څلوېښت صفر پنځه نوي نه صفر پنځه. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه اسدالله رنگل اکازی د هلمند د لشکرګاه ولایت د بریشته ولسوالۍ ستاسو سره په تماس یم. زما هیله دغه ده زموږ د اکازی دي چې د وزیر اکا په څېر زوی دی او د حاجي محمد ورور دی په بورلالۍ نوم یې بورلالۍ دی. هر مسلمان ورکولی شي چې ما ته په دې شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر درې نه څلور یو یو شپږ څلور شماره بیا تکرار صفر اووه صفر درې نه څلور یو یو شپږ څلور. په دغه شمېره دې ځان ووایي چې هر چا معلومات وکړي د خپل پوره شیرین ترلاسه کړي. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلیرست یو سلو پنځلس. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځ لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.